نابشال راډیو د محل په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې 9:30 بجې دي. په دې خبرونه کې زه پامیر ساحل درته یو ځل بیا ښه راغلاست وایم. په خبرونه کې د قبایلي سیمو پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو تر څنګ اونیزه خبرونه هارون باچا هنري ګړی هم اوري، خو تر هر څه مخکې د دې محل خبرونه. د پاکستان احتساب ادارې ویلي د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د هغه د کورنۍ پر ضد قضیې عدالت توړي. پاکستان په برما کې د روهنجا مسلمانانو د وژنو غندنه کړې او امریکایي ولسمشر وایي هیله مند دی چې د شمالي کوریا پر ضد د پوځي اقدام ضرورت پیښ نه شي. بشپړ خبرونه. د پاکستان د احتساب قامی اداره وایي د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د ده د کورنۍ د مالی معاملاتو درې قضیې په عدالت کې داخلوي. د احتساب ادارې تیر مازیګر په اسلام آباد کې د لوړپوړو مشرانو تر غونډې وروسته په یو بیان کې وویل دوی پریکړه کړې چې ټولې څلور قضیې د اسلام آباد او راولپنډۍ په احتساب عدالتونو کې دایر کړي، چې پکې درې د نواز شریف او د هغه د کورنۍ او یوه یې د خزانې وزیر ډار پر ضد ده. بیان وایي پرونی غونډه د پاناما اسنادو په اړه د سپریم کورټ له فیصلې سره سمه شوې ده، چې پکې قضیې د ګډې پلټنیزې ډلې د موادو او معلوماتو پر اساس تیارې شوې دي. د پاکستان مسلم لیگ نون مشر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د مالیه وزیر اسحاق ډار پر دوی لګیدلې تورونه ردوي. سپریم کورټ د جولای پر 28مه د پاناما اسنادو د قضیې په اړه په خپله پریکړه کې نواز شریف نااهله کړ، چې تر هغې وروسته نوموړي د وزیر اعظمۍ له دندې استعفا ورکړه. د پاکستان حکومت په میانمار کې د روهنجا مسلمانانو د وژنو غندنه کړې. د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی له دفتره په خبره شوې نننۍ خبر پاڼه کې راغلي چې تیر ماښام په اسلام آباد کې د وفاقي کابینې په غونډه کې یو قرارداد منظور شو. بیان د پریکړه لیک په حواله وایي پاکستان د برما د دولتي ادارو په مستقیم ملاتړ د روهنجا مسلمانانو توکم وژنه یا نسل وژنه غندي. بیان وایي د ولسي وګړو پر ضد دا ډول وژونکي اقدامات دولتي ترهګري ده. په پریکړه لیک کې د میانمار د واکمن ګوند پر مشر او د سولې نوبل انعام پر ګټونکي آنګ سانګ سوچی غږ شوی دی چې د روهنجا مسلمانانو د وژنو مخنیوي سمدستي اقدامات دي وکړي. په میانمار کې روهنجا مسلمانان په اقلیت کې دي. په راکین ولایت کې د تیرو څو اونیو په تاوتریخوالي کې ګڼ روهنجا مسلمانان وژل شوي او د رویټرز اژانس له وینا سره سم شاوخوا 200 بې کوره دي. د برما حکومت وایي ولسي وګړي نه وژني بلکې د ترهګرو پر ضد جنګیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د نړۍ له بدلیدونکو حالاتو سره د هغه هیواد د بهرنیو چارو تګلاره دې هم بدله شي. دا خبره خواجه آصف تیر ماسپخین په اسلام آباد کې خبریالانو ته وکړه.
دی وایي د نړۍ جغرافیایي حالات د اقتصادي او مالی حالاتو تابع شوي دي. زما په فکر باید پاکستان هم د دې حالاتو عملی جاج واخلي او بیا د بهرنیو چارو د تګلارې یو نوی او سم لوری وټاکي.
آصف دا وضاحت ورنکړ چې د بهرنیو چارو تګلاره څنګه سموي، خو دا خبرې د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ د نوې پالیسۍ په تناظر کې وکړي. دوی ویل د پاکستان ډیپلوماټانو په درې ورځنۍ غونډه کې د بهرنیو چارو د تګلارې د نوې لوري پر موضوع بحث وکړ. آصف زیاته کړه چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې بریالی شوی. امریکایي ولسمشر د اگست پر 28مه په خپله وینا کې پر اسلام آباد د وسلوالو د ملاتړ تور پورې کړ، خو پاکستان په بیا بیا دا تور رد کړی دی. تاسې له مشال راډیو خبرونه اورئ. د افغانستان د فرا والی وایي له طالبانو سره د ایران د پوځي مرستو آشنا د شواهد ټولوي. محمد عارف شاهجهان تیر ماښام مشال راډیو ته وویل له طالبانو سره د ایران د ملاتړ زیات معلومات لري، خو اوس یې نه ښکاره کوي بلکې کره اسناد لټوي.
هغه وایي موږ په هڅه کې یو او ټولې خبرې سپینې نه شولې. موږ په دې هڅه کې یو چې په دې اړه بشپړ اسناد چمتو کړو او ټول حرکات په مستند ډول ووایو. موږ اوس ټول په مستند کېدو پسې ګرځو.
تر دې مخکې هم له طالبانو سره د ایران د ملاتړ او پوځي مرستو خبرونه خپاره شوي دي، خو افغان حکومت لا شواهد نه دي وړاندې کړي. تهران له طالبانو سره د مرستو تور ردوي، خو د افغان ولسمشر مرستیال ویان دوا خان میناپال تیره ورځ وویل پر دې موضوع یې له ایران سره خپلې اندېښنې شریکې کړي دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي له طالبانو سره د ایران د مرستو په اړه خپل رپورټ تیاروي او بیا یې د بهرنیو چارو وزارت ته سپاري. طالبانو له ایران سره د اړیکو د تازه رپورټونو په اړه لا څه نه دي ویلي. د افغانستان په جوزجان ولایت کې د طالبانو او داعش وسلوالو ترمنځ په نښتو کې د دواړو خواوو و کسان وژل شوي دي. د جوزجان امنیه قومندان رحمت الله ترکستانی بیګام شال راډیو ته ویل د داعش او طالبانو وسلوال وړمر ورځ په قوشتېپې ولسوالۍ کې د عشر او زکات د ویش پر سر سره ونښتل چې پکې د دواړو خواوو و کسان ووژل او څلور ژوبل شول. ترکستانی وایي جګړه ختمه شوې ده، خو د دواړو ډلو وسلوال د نورو نښتو تیاری کوي. د میدان وردګو امنیتي چارواکي وایي په تیرو شپږو میاشتو کې یې په عملیاتو کې لسلو زیات وسلوال وژلي دي. د امنیه قومندانۍ ویان نقیب الله امینی بیګام شال راډیو ته ویل په وژل شویو کې د طالبانو یو شمېر لوړپوړي قومندانان هم شامل دي. د ویل دا 108 وسلوال په ځمکنۍ او هوایي عملیاتو کې وژل شوي دي. امینی زیاته کړه چې دا عملیات په نرخ، سیدآباد، جغتو او دای میرداد ولسوالیو کې شوي دي. وسلوالو طالبانو د نوموړي د دې دعوې په اړه لاس نه دي ویلي. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د شمالي کوریا له لوري د اټومي ګواښ پر وړاندې پوځي اقدام یوه لاره ده، خو هیله من دی چې دې کار ته ضرورت پېښ نه شي. نوموړي تېره ورځ په واشنګټن کې خبري غونډې ته ویل پوځي اقدام به یقینا یوه لاره وي، خو دی غوره ګڼي چې پوځي لار خپله نه کړي. ټرمپ ویل که د شمالي کوریا پر ضد پوځي ځواک وکاروي نو دا به د شمالي کوریا لپاره ډېره غمجنه ورځ وي. تېره اونۍ چې پیانګیانګ د یوه داسې هایډروجن بم د ازموینې خبر ورکړ چې له بین البري اعظمي بیلستیک توغندي پورې تړل کېدی شي، نو له دې سره د شمالي کوریا او امریکا کړکیچ خورا زیات شو. تر دې ازموینې وروسته واشنګټن پر شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د یو لړ نویو بندیزونو وړاندیز وکړ. هم تېره ورځ روسیا او جاپان سره سلا شول چې د شمالي کوریا د سیمې د سولې او ثبات لپاره خطر پېښوي. د خبرونو پای. تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست، موږ په www.mashalradio.com اوري. د پاکستان احتساب ادارې ویلي د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د کورنۍ پر ضد قضیه احتساب عدالت ته وړي. پاکستان په برما کې د روهنجا مسلمانانو د وژنو غندنه کړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي غواړي د هیواد تګلاره پر سم لوري روانه کړي. د خیبر پښتونخوا د روغتیا وزیر وایي د ډینګي په ګډون د یو شمېر ناروغیو د مخنیوي بیړني اقدامات کوي.
هغه بیماری چې داغینه وبا پهلاویږي داغینه انساني ژوندۍ ته نقصان دي.
د پکتیا له جګړه سپلې سیمې ګومل څخه بې کوره شوي د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي.
د حکومت مور او پلار ده، مور او پلار چې بچي غمونه کې نو بچای بل کومه ورجانه سرپناه پیدا کی کومه نه مړی پیدا کی.
او په هارون باچا هنري ګړې کې د سندرغاړي ظفر فاروق خبرې او سندرې اوري. لمشال رادیو سره اوسه. لومړی موضوع ته ورزو. د پاکستان د احتساب قامی اداره وایي د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او دده د کورنۍ د مالی معاملاتو درې قضیه په عدالت کې داخلوي. احتساب ادارې تیر مازیګر په اسلام آباد کې د لوړپوړو مشرانو تر غونډوي وروسته په یوه بیان کې وویل پریکړه کړې چې ټولې څلور قضیې د اسلام آباد او راولپنډۍ په احتساب عدالتونو کې دایر کړي چې پکې درې د نواز شریف او د هغه د کورنۍ او یوه د خزانه وزیر اسحاق ډار پر ضد ده. احمد الله تفصیل راکوي.
د زیارت په مازیګر په اسلام آباد کې د احتساب ادارې د لوړپوړو مشرانو تر غونډې وروسته د ادارې لخوا په جاري شوي یو بیان کې ویل شوي چې ټولې څلور قضیې یا ریفرنس به د اسلام آباد او راولپنډۍ په احتساب عدالتونو کې دایر کړي چې پکې درې د نواز شریف او د هغه د کورنۍ او یوه د خزانه وزیر اسحاق ډار په اړه ده. په بیان کې ویل شوي پرونی غونډه د پاناما اسنادو په اړه د سپریم کورټ له فیصلې سره سمه وشوه چې پکې قضیې د ګډې پلټنیزې ډلې د موادو او معلوماتو پر اساس تیارې شوي. د نواز شریف کورنۍ پر ضد منظور کړی شوی لومبۍ قضیه په لندن کې د جایدادونو نه متعلق، دویمه عزیز سټیل مل او جده کې هیل میټل کمپنی جوړولو، او دریمه د نواز شریف د کورنۍ شپاړس آف شور کمپنیان لرلو په اړه ده. په غونډه کې د خزانه وزیر اسحاق ډار پر ضد منظور کړی شوی ریفرنس په نوموړي د آمدن نه زیاتې اساسې جوړولو نه متعلق ده. پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د مالیې وزیر اسحاق ډار پر دوی لګیدلي تورونه ردوي. سپریم کورټ د جولای په 28مه د پاناما اسنادو د زی په اړه په خپل پریکړه کې نواز شریف نا اهل کړ چې تر هغه وروسته نوموړی د وزیر اعظم له دندې استعفا ورکړه. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د احمد الله رپورټ په اړه د پاکستان حکومت په میانمار کې د روهینجا مسلمانانو د وژنو غد نه راکړی. د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی له دفتره په خبره شوې نننۍ خبر پاڼه کې راغلی چې تیر ماښام په اسلام آباد کې د وفاقي کابینې په غونډه کې یو قرارداد منظور شو. بیان وایي ملګري ملتونو د سمدستي د روهینجا مسلمانانو د وژنې مخنیوي اقدامات وکړي. تفصیل سراج ظهیر راکوي.
اسلام آباد کې د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلی چې د زیارت په ماښام د وفاقي کابینې په غونډه کې یو قرارداد منظور شو. په یاند پریکړه لیک په حواله وایي پاکستان د برما د دولتي ادارو په مستقیم ملاتړ د روهنجیا مسلمانانو وژنه غندي او د ولسي وګړو پر ضد دا ډول وژونکي اقدامات دولتي ترهګري ده. په پریکړه لیک کې د میانمار د واکمن ګوند پر مشر او د سولې نوبل انعام پر ګټونکي آنګ سان سوچی غکښوي دي چې د روهنجیا د مسلمانانو د وژنو مخنیوي وکړي. په قرارداد کې له ملل متحد هم غوښتنه شوې چې د روهنجیا د مسلمانانو توک مژنه ودرولو لپاره دي اقدامات وکړي. په میانمار کې روهنجیا مسلمانان په اقلیت کې دي. په راکین ولایت کې د 1300 اونیو په تاوتریخوالی کې ګڼ روهنجا مسلمانان وجل شوي او د روټر اژانس له وینا سره سم شاوخوا 2 لک بے کور شوي دي. بلخوا د برما حکومت وایي ولسی وګړي نه وژني بلکې د ترهګرو پر ضد جنگيږي. سیرات ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پاکستان وایي واشنگتن دی د هغه هیواد د خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا درناوی وکړي. د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف تیر ماسپخین په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل په واشنگتن کې ناست خلک د پاکستان او د سیمې له واقعي حالاتو سم خبر نه دي. نوموړي وویل له امریکا سره اړیکې خرابول نه غواړي خو ټولو معاملاتو ته د خپلو ګټو په تناظر کې ګوري. تیره میاشت امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان او جنوبي آسیا په اړه د خپلې تګلارې اعلانولو پر وخت ویلي ول چې پاکستان دې د وسلوالو له ملاتړه لاس واخلي. اسلام آباد په بیا بیا دا تور ردوي. احمد الله تفصیل راکوي.
په اسلام آباد کې ایوی خبری غونډې ته د پاکستان خارجه وزیر خواجه آصف وویل چې پاکستان ایوازنه ملک دی چې د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې کامیاب شوی دی او د نړۍ بل یو ملک د وسلوالو پر ضد جنگ کې کامیابی نه ده ترلاسه کړې.
جو هماری کامیابیاں ہیں دہشتگردی کے حوالے سے.
د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې زمونږ کامیابیاں دي نو نړۍ هغه ته لږ په بدل نظر سره ګوري. مونږ له بدن نړۍ سوچ بدلول وی زمونږ به تر ټولو لومړی ترجیح دا وي چې ځان له ترهګرۍ څخه محفوظ کړو. دا وخت په سوات، شمالي او جنوبي وزیرستان، خیبر او باجوړ ایجنسو کې امن پر ځای کړی شوی دی او د دې سیمو حالات وخت په وخت نور هم ښه کیږي.
په اسلام آباد کې د پاکستانی سفیرانو درې ورځنۍ غونډه کې د شو فیصلو او خبرو اترو په اړه د خواجه آصف وینا وا.
د پاکستانی سفیرانو چې درې ورځنۍ غونډه وا پکې د امریکا په شمول په مختلفو چارو خبرې وشوې. دا وخت چې د دې سیمې یا د نړۍ کوم حالات دي او کوم بدلونونه را روان دي. د جهانی جنگ وروسته دا قسمه بدلونونه نه راغلي. نوی اتحادیان جوړیږي، جغرافیایي حالات د معاشي حالاتو تابع کیږي. نو ګڼم چې د دې حالاتو بخښن جایزه او ستورستو مونږ له هم د صحیح اړخ ټاکنه پکار ده او دا کار به مونږ له زر کول وی.
د اگست په 28 نیټه د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د افغانستان په اړه خپل ستراتیژي اعلان کړه چې پکې پاکستان ته خبرداري ورکړي وو چې د وسلوالو ډلو لمرستو دی لاس واخلي. خو پاکستان وخت په وخت دا تورونه ردوي او وایي چې په دې هیواد کې په منظمه توګه د وسلوالو موجودګي نشته او نه دوی د وسلوالو ملاتړ کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر پرویز خټک د خیبر بانک د مشر شمس القیوم د لری کولو منظوري ورکړې. د بانک اف خیبر مشر یو نیم کال وړاندې په یو ورځپاڼه کې د خبرتیا په خبرولو د صوبې د خزانه پر وزیر مظفر سید د بانک په چارو کې د لاسوهنې تور پورې کړو. مظفر سید د جماعت اسلامي غړی دی. د ګوند لمودې راهیسې د پختونخوا له اعلی وزیر د قیوم د لری کولو غوښتنه کوله. غلام غوث پر دې موضوع معلومات راکوي.
د خیبر پختونخوا حکومت د بانک اب خیبر مشر شمس القیوم د خپلې څوکۍ نه د لری کولو منظوري ورکړې ده. دغه فیصله د خیبر پختونخوا د کابینې په غونډه کې شوې ده. د خیبر بانک مشر یا ایم ډی شمس القیوم د صوبې د خزانه په وزیر مظفر سید یو نیم کال وړاندې د یاد بانک په چارو کې د درغلو او لاسوهنې تورونه لګولي وو. په صوبایي حکومت کې د واکمن ګوند تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړي شوکت یوسفزی په دغه لړ کې مشال ریډیو ته وویل.
دا خبره او وزیر اعلی ته په لیټر په ذریعه کې ده شو خو یو دم اخبار ته میډیا ته پک د دې دا مطلب چې دا غیر نیت خراب او هغه خپل د اختیاراتو نه اجازه کړو. بیا دا لازمي وه چې خلک دې هغه ادارو نه دې کې
خو پښتنه دا ده چې ولې د دې ګام پورته کولو په لړ کې دومره زیاته موده تیره شوه. خبریال او کارپوه ریاض داودزی مشال ریډیو ته وویل چې د پښتونخوا واکمن ګوند تحریک انصاف د جماعت اسلامي د ځان سره د اتحادي په توګه د ساتلو لپاره او د خپل صوبایي حکومت د بچ ساتلو لپاره یې دا ګام پورته کړی دی. روستیو کې قومي وطن ګوند د صوبایي ائتلافي حکومت نه بیل کړی شوی وو او د خیبر بینک د مشر په مسله جماعت اسلامي هم د صوبایي حکومت نه د وټلو دړکه ورکړی و. خو پاکستان تحریک انصاف وایي صوبایي حکومت ته هیڅ خطر نشته. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو
د جمعې د ورځې
19 پروګرامونه
هارون باچا هنري غړې
په لس نیمو بجو
جمهوریت
په پاوکم دو بجو
د ځوانانو حق
په تمنټه د پاسه دو بجو
پام کوا
په پاوکم سلورو بجو
حجرا
په سلور نیمو بجو.
د خیبر پختونخوا د صحت وزیر شارام خان ترکه وایي د ډینګي پولیو او کانګو په ګډون د ولسو خطرناکو ناروغیو مخنیوي لپاره بیړني اقدامات کوي. نوموړي تیره ورځ له مشال راډیو سره په خبرو کې ویل دوی د دې ناروغیو د مخنیوي لپاره یو قانون هم جوړوي. ته دا خبرې پر داسې وخت کړي دي چې په خیبر پختونخوا کې سلګونه کسان د ډینګي په تبې اخته شوي دي چې پکې یو شمیر مړه شوي هم دي. شبیر احمد جان معلومات راکوي.
دا خیبر پختونخوا د صحت او د انفارمیشن ټکنالوژي صوبایي وزیر شارام خان ترکه د زیارت په ورځ د پیښور صحت محکمې په دفتر کې د مهم غونډې ورستو مشال لیډو ته وویل چې د ډینګي پولیو کانګو او انتراکس په شمول د خوشه ولسو خطرناکو ناروغو د مخنیوي لپاره قانون سازی کړی ده او چرته او کله چې هم دغه ناروغي د وبا شکل خپلوي نه په بیړني بنیادونو به په ضد ګامونه پورته کول شي. او دا قانون دلاندې دا هم دوی ضروری کړی ده چې کوم لیبارټری یا ډاکټر ته هم په دغه ناروغو کې د یوې هم پته ولګي نظر تر زر د متعلقه ځلې د صحت دفتر خبروي.
ګورجی یو هم پبلک هیلث سرویلنس اند رپورت اورډیننس چې ګمده 2017 هغه مونږ په کو اپروومم کو امپلیمنٹ شو مون میٹنگ او کو او هغه کې 17-19 بیماریاں دي چې هغه کمیونیکیبل ډیزیزز دي هغه بیماری چې هغه نو وبا پھیلاویږي هغه نه انساني ژوندګي ته نقصان دي. مقصد د دې ارسه کولو داده چې سیریسنس شوشي.
بل خو د ډنګي درنس د مخنیوي لپاره حکومتي ګامونه او د حل زلو په حق لوول چې د نورو ګامونو ترڅنګ اوس به په سکولونو کې هم ډاکټران جی او ماجومان به په دې خبروي چې ډنګي رس د سن خوريږي او سرنګ ته نزان بچکول شي.
موای چې بی ایچ یو کم کیچمنٹ ایریا د الټا ډاکټران ټیم زی ماشومان او تبه کم نن نور ډینګي او نور سو بیماری راغنه بچاو سیشنز بکیږي. غریب ماشومان یې په کول ډیر ضروری ګوره کمزې کې خدا نه خواسته ډینګي کیس راشي مونږ بیا ډبلیو ایچ یو چې کم سټانډرډز یې چراغه کور نه چار چا پیرا هغه خو دوله زیادی مونږ ډیر شکور چار چا پیرا مونږ ایریا کلیر کو او مونږ چې کم نن الټا بچاو احتیاطي تدابیر مونږ کو سپری کو او بولاړیا ختمو لاروا ګورو.
د ډینګي رز نه په خیبر پختونخوا کې د ښکار شو د تازه شمیرې په خپل دوی ویل چې تر دې دمه د مړو شمیره 13 رسیدلې ده او اوس هم د خیبر پختونخوا په سپټانونو کې لسکم 1500 د ډنګي ناروغ داخلي چې درملنه روانه ده. شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور.
د ډیموکراسي او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
جمهوریت خبرونه ورسته درته خبرو په پاوکم 2 بجو باندې او هارون باچا هنری گړی په امدی خبرونه کې درته لرو یو څو رپورټونه دی بیا د خبرونو لنډیز دی او بیا هارون باچا هنری گړی په تکراری توګه اوریدل شي. د یک شنبه اتوار پر ورځ د افغانستان او هند د ستراتیژیک مشارکت د شورا غونډه کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی سبا په دې غونډه کې د ګډون لپاره نوی ډیلی ته ځي. کابل او نوی ډیلی په 2018 زیږیز کال کې د ستراتیژیکو همکاریو موافقه وکړه. پاکستان په افغانستان کې د هند رول په اړه اندېښنې لري. احمد تکل معلومات راکوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان او هند د ستراتیژیک مشارکت د شورا په غونډه کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ په بیلابیلو برخو کې د همکارۍ په اړه بحث او غور وشي. دا غونډه د افغانستان او هند د بهرنیو چارو د وزیرانو په ګډون د نوی ډیلی په کوربتوب د یک شنبه په ورځ جوړیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی په خبرو کې په دې اړه نور جزئیات څرګند کړل.
نشست های شورای مشارکت ستراتیژیک افغانستان و هند
د افغانستان او هند استراتیژیک مشارکت د شورا غونډه د استراتیژیک مشارکت له هغه موافقه سره سم چې په 2018 کال کې لاسلیک شو په کال کې یو ځلې جوړیږي چې هلته د دواړو هیوادونو ترمنځ په بیلابیلو برخو کې د همکارۍ په اړه غور او بحث کیږي او په دې برخه کې پرمختګونه او د هغو پروژو په وړاندې چې د دې موافقې لمخې باید عملی شي پرته ستونزې سیړل کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په دې غونډه کې د ګډون لپاره سبا هند ته روانېږي. په سیاسي، امنیتي، اقتصادي او نورو برخو کې د افغانستان او هند همکاریو د زیاتېدو او پراختیا لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیک مشارکت موافقه د 2018 کال په اکتوبر میاشت کې پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د هند د هغه مهال صدر اعظم منموهن سنگ لاسلیک کړه. هند له افغانستان سره له لویو مرستندویو هیوادونو څخه دی او د راپورونو له مخې په تیرو 15 کلونو کې له افغانستان سره څه باندې 2 میلیارد ډالر مرسته کړې. په پلازمینه کابل کې د ملي شورا نوې ودانۍ او په هرات کې سلما بند هغه لویې پروژې دي چې هند له افغانستان سره د مرستو په لړۍ کې رغولې دي. د هیواد همدراس پروسه کال د افغانستان له هوایي ځواک سره د 3 هلیکوپټرو مرسته هم وکړه. ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ د اعلان پر مهال له کابل سره د نوي ډیلی د مرستو ستاینه وکړه او ویل چې متحد ایالات به له هند سره همکاریو ته دوام ورکړي. په دې ستراتیژۍ کې چې 13 میاشت اعلان شو د هند په خوانی سیال پاکستان د افراطي وسلوالو او تروریستانو ځاله بلل شوې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی ورمورز لخپل پاکستانی ساری خواجه آصف سره ټلیفوني خبرې وکړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دواړو وزیرانو موافقه وکړه چې د روان سپتمبر میاشتې په ورستیو کې به د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په څنډه کې سره وګوري. او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي خواجه آصف په دې ټلیفوني خبرو کې وویل اسلام آباد له کابل سره اړیکو ته په مهمه سترګه ګوري او چمتو دی چې په امنیتی، سیاسي، اقتصادي، تجارتي او ترانزیتي برخو کې له افغانستان سره همکاري وکړي.
پام کوه یال ور سره دی
خبرونه او فریادونه
اخر ستی معنا
لیک چې تیر دی نه باسي. پام کوه
ګورګن صاحب دا خو مګر سره خوري
راغلی جمهوریت اوستر اخلو بخوند
ګرانو اوریدونکو د دینه مخه چې مری سیب نور جوړونګانو بس
اوه هوی هوی قدرت وای دی میو جی پام کو
د مشال لډیو مزاحیا پروگرام پام کوا هرونی د جمعه او نه پورز
پام کوه خبرونه هم ورسته در خبريږي. یو بل رپورت لرو د فراه والی وایي چې له افغان طالبانو سره د ایران د پوځي مرستو د مستندولو هڅه کوي. محمد عارف شاه جهان تیر مازیګر مشال راډیو ته ویل ایرانی مامورین او وسلوال طالبان فراه ته تګ را تګ کوي. تهران دا تورونه په خوارت کړي چې ګواکې د طالبانو ملاتړ کوي. هلته د افغان ولسمشر دفتر بالخصوص وایي چې پر دې موضوع یې له ګاونډیو هیوادونو سره بالخصوص له ایران سره خپلې اندېښنې شریکې کړې دي. رحمت الله افغان له کابله.
د فراوالی محمد عارف شاه جهان د پنځشنبې په ورځ وویل په دې اړه زیات معلومات ورسره دي خو له شریکولو څخه ډډه کوي. هغه وایي موږ په هڅه کې یو او ټولې خبرې سپینې نشولې. موږ په دې هڅه کې یو چې په دې اړه بشپړ اسناد چمتو کړو او ټول حرکات په مستند ډول ووایو. موږ اوس ټول په مستند کېدو پسې ګرځو. له دې وړاندې هم له وسلوالو طالبانو د ایران د پوځي ملاتړ او دوی ته د وسلو د چمتو کولو په اړه راپورونه خپاره سوي وو، خو تر اوسه په دې اړه کره اسناد او مدارک نه دی وړاندې سوي. د فراه والی مخکې ویلو وسلوال طالبان په فراه کې زیات مالی او پوځي امکانات لري او طالب مشرانو ته په ایران کې کورونه او ورکړل سوي دي. فراه له ایران سره 290 کیلومتره ګډه پوله لري او د فراه سیمه ای چارواکي وایي چې په ټول سرحد کنټرول نه لري. هم غوښتل په دې اړه په کابل کې د ایران د سفارت نظر هم ولرو، خو بریالي نسو. له دې وړاندې ایران په وار وار دا ویلي و چې د افغانستان حکومت ملاتړ کوي. وسلوالو طالبانو هم تل له دوی سره د ایران د پوځي ملاتړ په اړه راپورونه رد کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان جمهوري ریاست وایي افغان حکومت په دې اړه له ټولو ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول له ایران سره خپلې اندېښنې شریکې کړې دي. د جمهوري ریاست د ویان مرستیال دوا خان مینپال په دې اړه ویل
د افغانستان حکومت د ایران په شمول لټولو گاونډیانو سره شي په اندیشنې ولري، دغه اندیشنې ورسره په شریک کړي دي او دغه اندیشنې به نور هم ورسره شریکي. موږ هڅه کوو چې لټولو گاونډیانو سره د شته گاونډیتوب د اصل پر اساس باندې کار وکړو، به حل ولاره پیدا کړو.
په ورته وخت کې د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری وایي چې له وسلوالو طالبانو سره د ایران د پوځي ملاتړ په اړه د دوی راپور نه دی بشپړ سوی. هغه وایي موږ په دې اړه څېړنې کوو، که چیرې دا موضوع حقیقت ولري هغه به د بهرنیو چارو وزارت له لارې شریکه او تعقیب شي. د چارو یو شمېر کارپوهان له هغې ډلې انتظار خادم په دې باور دی چې ایران په افغانستان کې د داعش له نفوذ څخه په ویره کې ده او باید افغان چارواکي په دې اړه له ایرانیو چارواکو سره خبرې وکړي. د نوموړي په وینا ایراني چارواکو ته باید قناعت ورکړل چې د افغانستان له خاورې ورباندې حمله نه کیږي. که ایران له وسلوالو طالبانو سره همکاري کوي باید ورنه لاس واخلي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 521، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15555.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین په ختیځ کې د ملګرو ملتونو 16 ځواک ځای پر ځای کولو وړاندیز کړی دی. د دا وړاندیز د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته کړی دی چې جرمني یې هرکلی کړی. د مشال راډیو د خبرونو مرکزی ادارې پر دې موضوع لیکنه کړې چې پکې پر دې بحث شوی چې آیا روسیا رښتیا هم دې کار ته جدي دی او کنه. بوریوال کاکړ تفصیل راکوي.
روسی ولسمشر ولادیمیر پوتین وړاندیز کړی دی چې د اوکراین ختیځ ته دی د ملګرو ملتونو 16 ځواک ولېږل سي. دا د کریمیا په نامه هغه سیمه ده چې له 2014 کال راهیسې پکې د اوکراینی ځواکونو او روس پلو بیلتون پالو ترمنځ وسلوالې نښتې دوام لري. ملګری ملتونه وایي چې په دې نښتو کې تر اوسه لږ تر لږه 10,000 کسان وژل سوي او په لوی شمېر ټپي سوي دي. دا نښتې له هغه سمدستي وروسته پیل سوې وې چې د اوکراین او د هغوی د اتحادیانو په وینا ماسکاو دا سیمه ونیوه او په ځان پسې یې وتړله. دوی وایي روس په کرایمیا کې جنګېدونکو بیلتون پالو ته وسلې او فنډونه ورکوي، خو روس دا خبره نه مني. ریپورت لیکي چې د سپتمبر پر 15 د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا اعلان سوی نوی وړاندیز په ظاهره ډیر جامع ښکاري. لیکنه کاږي چې روس وار له مخه د خپل ولسمشر د وړاندیز پر اساس مسوده هم تیاره کړې ده، له کوم څخه چې د روس لیوالتیا ښکاري. بل پلو جرمني هم په رسمي توګه د روسي ولسمشر د دې وړاندیز هرکلی کړی دی، له کوم سره چې د هغه حیثیت نور هم لوړ سوی دی. خو د مشال راډیو د خبر مرکزی څانګې د روسي ولسمشر لیوالتیا ته په کتو پر یو څو مهمو ټکو بحث کړی دی. لیکنه کاږي لومړی خبره دا ده چې ولسمشر پوتین د ملګرو ملتونو د 16 ځواک یوازې پر هغه ځای ګمارل غواړي چې د اوکراین ځواکونه او بیلتون پالی سره بیل کړي. دویمه خبره دا ده چې د ملګرو ملتونو د 16 ځواک دنده به یوازې دا وي چې هلته د اروپا د امن او همکاري ماموریت امنیت وساتي. دریمه خبره دا ده چې بیلتون پالی به په دې اړه پکېدونکو هر ډول خبرو اترو کې برخه اخلي، او رستای ټکی دا دی چې د ملګرو ملتونو دا ځواک به یوازې هغه وخت لیږل کیږي چې د جګړې له دې سیمې څخه ټولې درنې وسلې وایستل سي. لیکنه په لندن کې میشت د اروپایي چارو کارپو تیموتی ایش له خولې لیکي چې د ولسمشر پوتین دا وړاندیز څه نوې خبره نه ده. د ده په وینا نوموړي دا خبره وړاندې هم کړې وه، خو دا اوسنۍ وړاندیز به یې د اوکراین لپاره د منلو وړ نه وي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو په پیښور کې لس نیمې او په کابل کې لس بجې شوې د خبرونو لنډیز. د پاکستان د احتساب قومي اداره وایي د پخواني وزیر اعظم نواز شریف او د ده د کورنۍ د مالی معاملاتو درې قضیې په عدالت کې داخلوي. د احتساب ادارې تیر مازدیګر په اسلام آباد کې د لوړپوړو مشرانو تر غونډې وروسته په یو بیان کې ویل دوی پریکړه کړې ده چې دا قضیې د اسلام آباد او راولپنډۍ په احتساب عدالتونو کې داخلې کړي. نواز شریف دا تور ناسم بولي چې ګواکې مالی بې قاعدګۍ کړې دي. د پاکستان حکومت په میانمار کې د روهنجا مسلمانانو د وژنو غندنه کړې. د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی له دفتر په خبره شوې نننۍ خبر پاڼه کې راغلي چې تیر ماښام په اسلام آباد کې د وفاقي کابینې په غونډه کې یو قرارداد منظور شو چې پکې د پاکستان د برما د دولتي ادارو په مستقیم ملاتړ د روهنجا مسلمانانو د توکم وژنې غندنه کړې ده. د برما حکومت وایي ولسی وګړي نه وژني بلکې د ترهګرو پر ضد جنګیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د نړۍ له بدلیدونکو حالاتو سره د هغه هیواد د بهرنیو چارو تګلاره دې هم بدله شي. دا خبره خواجه آصف تیر ماسپخین په اسلام آباد کې خبري اعلان ته وکړه. د افغانستان د فراه والی وایي له طالبانو سره د ایران د پوځي مرستو اسناد او شواهد ټولوي. محمد عارف شاه جهان تیر ماښام مشال راډیو ته وویل له طالبانو سره د ایران د ملاتړ زیات معلومات لري خو وسې نه ښکاره کوي بلکې کره اسناد لټوي. تهران له طالبانو سره د مرستو تور ردوي او طالبانو هم د تازه رپورټونو په اړه لاڅ نه دي ویلي. د افغانستان په جوزجان ولایت کې د طالبانو او داعش وسلوالو ترمنځ په نښتو کې د دواړو خواوو وو کسان وژل شوي دي. د جوزجان امنیه قومندان رحمت الله ترکستاني بیګام مشال راډیو ته ویل دواړه ډلې د اوشر او زکات د ویش پر سر سره نښتې دي. د میدان وردګو امنیتي چارواکي وایي په تیرو شپږو میاشتو کې په عملیاتو کې له سلو زیات وسلوال وژلي دي. وسلوالو طالبانو د امنیتي چارواکو د دعوې په اړه لاس نه دی ویلي. او امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د شمالي کوریا له لوري د اټومي ګواښ پر وړاندې پوځي اقدام یو لار ده خو هیله من دی چې دې کار ته ضرورت پېښ نشي. دا خبره نوموړي تیر ورځ په واشنگټن کې خبري غونډې ته کړې ده. تاسو مشال راډیو ته غوږیاست او سم وخت شوی دی د ونیزی خبرونه هارون باچا هنري غړی. هارون باچا هنري غړی د هر زیارت پر ورځ د پیښور پر وخت پر څلورو او د کابل پر وخت پر درې نیمو بجو په ژوندۍ بڼاوري چې پکې بیلابیل موسیقاران او هنرمندان او سندرغاړي راځي او دا غو د ژوند په اړه او د تازه پنځونو یا تخلیقاتو په اړه خبرې کوي. تیر ورځ چې خبرونه شوې ده نو په هغې کې د خیبر پښتونخوا د نوخار یو پیژندل شوی سندرغاړی او رواب غږونکی ظفر فاروق میلمه و د خپل ژوند په باره کې او د خپلې موسیقۍ په اړه خبرې کړې دي. تاسو هم ورڅخه پوښتنې کړې وي نو راځئ د خبرونې لنډه برخه وسواورو.
د مشال رادیو هارون بچا هنری غړی خبرونه دا اوریدونکو هم زما هارون بچا سلامونه پکې ومني. دا اونۍ مو خبرونه ته د خیبر پښتونخوا له نوخار ضلع څخه پیژندل شوی هنرمند ظفر فاروق میلمه کړی دی. د رباب غږوي او سندرې هم وایي. پر هنري کارونو خبرې ورسره کوو. د ټلیفون په لیکه را سره دی ستړي مشي ورته وایو. ظفر جان خبرونه ته ډیر ښه راغلی او مننه چې د مشال رادیو لپاره دې وخت راکړ. څنګه ظفر جان جوړې په خیر؟
الحمدلله سر کې تاسو څنګه یې؟ ست مخه دي
بالکل خیر دی. ما خو دې په دې رستاو کې او څو ورځې وشو چې په انټرنیټ کې مستایو سندره وو کته وملي د خوخه مشو بیا مې وغوښتل چې تر هغه وړم د خبرونه تاسو ته له هنر او تاسو له دغه کارونو خبر شو.
الله مو خوشاله لره سر جی. بس ما تاسو مينو محبت کې سر
خانو تک ظفر جان د خپل کلی کور پاړه مونږ ته معلومات راکې. په نوخار کې د کم کلی د کورنۍ پاړه کم معلومات راکې. دا ښکاری چې ته لکه مې هنري کورنۍ سره تعلق لري.
جی سر د هنري کورنۍ سره تعلق درن. زه د نوخار پورې نوخار.
ها
نو
زما په فهمه کې زما د ماما زه اجمل استاد قبله غړي
اوه
او بل ماما زه مې الطاف رباب نواز دې بل ریدم والد دې نگار بل خورشید بچا دې تاسو چې دې سخت فهم دې زم دې سخت فهم تاسو
ډېر مننه ډېر مننه اجمل
زما نیکه په خوا غانو کولې سر دې
خاص تاسو نیکه څونو نومې دو نومې څو
ایداغه اکبر جان نومې سر دې
اکبر جان مختا اجمل استاد یاد کو نو غدم یاد په خیری هغه خو ما سره تبلم یو څه وخت غوله او زما د خوخي تبل نواز دي او دغه تاسو ته د بل هنري کورنۍ په نوخار کې مونږ دمر خو زه خبرې ما ظفر جان چې دغه شاکر زیب دی او دغه خلک چې دي تاسو خپلوان دي کڅنګ یو کلی کې اوسېږي
جی جی دا زموږ مشران دي زموږ رونه دي شاکر زیب فروز زیب ګلشیار
ها ها
او
خپل
لوی پر دې چې ځانګړی کانا دا زموږ یو فهم دي
خا ډیر ښه نو دغه ستا د موسیقۍ کارونه کله دی پیل کړل دغه هنر ته کله مخ کړه زده کړې دل چاو کړې
سرګي زما خو سلو سردان دي
ها
دا هارمونیم او د غاني می فاروق استاد دی
ها
او درباب په حواله سره می غلام حسین استاد د افغانستان می
ها ها
او کمیر صاحب نو استاد د استاد افروز زری
خانو ته رباب هم غږی او سندری هم وای نو اول د کم شیز د کو اول د رباب غول ز دکل کنه سندری نه دی پیل وک
سرګی پیل نه سندری او هارمونیم می پیل یاد کړی دی هغه نه بعد رباب سره ډیر زیات شو کو
ها
رباب می سره یاد
نو دا هارمونیم او سندری ویل او رباب غول دا درې وړ شین څنګه په یو وخت کې دی ته خو یو کار کې سره کینو باید ډیر وخت وتور کې ډیر خواریو کې تا درې شین په یو وخت روان کړی دی نو څنګه کول شي دا هرڅ
یار سر جی ګران دا تاسو خبر لري راخوري ګران لري دا خو کوشش کوم شو په دې فرته سره
تا عمر څومره دی ظفر جان او څومره وخت وشو چې سندري وای یا دغه د موسیقۍ په میدان کې کار کوي
سر جی زما شپږ دې کال عمر دی
ها
او د دوی شکارې مې زدا فن کوم سر
ها نو بس دغه خو تاسو کې وخت ډیر تیر کړی دی خبرې پکو خو په منځ منځ کې به د خبرونه زنې د رباب نغمې ماستا پیدا کړی دی غبم اورو زنې ستا سندري دی غبم اوردون کو ته وړاندې کو او چې د استاد د سندرو او د رباب د نغمونه خوندونه واخلي نو په دې برخه کې به د رباب فکر کوم یو الاب ته غغول دی اوردون کو ته به وړاندې کو به خبر شي چې څومره خوله رباب غغوي Thank you. ظفر جان مونږ ګورو په دغه سیمه کې په پښتنه سیمه کې دا درباب ساز ډیر محبوب یادېږي کنه خلکو ځان سره ساتلې په کورونو کې حجرو بیٹکونو کې غغوی شوکیان ډیر دي نو دا سیم بیا ویل کیږي چې دا ډیر غني مشکل ساز ډیر په ګران یادېږي اوس د کیږي نو څه به وای کړی نو دغه د رباب بیا مونږ دام ګورو ظفر جان چې بیلابل دغه دی سبکونه دی بیلابل سکولونه دي در باب کنه په سیمه کې تا غلام حسین استاد یاد کو د افغانستان بل په د افغانستان یو بل کورنۍ د محمد عمر استاد په نوم یادېږي او دا شان په پیښور او شاوخوا کې بیا در باب غغولو نور استادان هم تیر شوي دي زمير چاچا او زمير استاد نو تب بیا ځان په کم سکول کې په کم سب کې حسابوي څوک دا کې په اصطلاح فالو کوي
سرګي رباب په سنور انداز باندې رهيږي
اها
دا استاد محمد عمر سیف چکمون هغه زمونږ نیکه بابا او زما دا استاد جی ترو
ښه
او استاد نو نو هغه انداز ربا هم زما ډیر زیات خوښیږي بل زمير چا تاسو یاد کو هغه خو ډیر خواږه خلک وو زما دا شایل هم ډیر زیات وخت یوسف زیر باب کنداری رباب میں وخت عربک رباب میں وخت اور کلاسیک زمونږ پنجاب سٹائل کې کوم دینه دار رباب میں وخت زمونږ ټول چې ګمیرا خشت خشت ګولونه دي
او ته ظفر جان بیا څه غواړي په راتلونکي کې غواړي چې د رباب په برخه کې زیات کارو کې د یو رباب غږونکي په توګه د خلکو پیژنې کنه د سندرغاړي په توګه څه کول غواړي خا
نو انت کی جما پرفارمنس کو نو غیزه په دې درې سیزن باندې وتلم په غانا باندې هم په هارمونیم هم په رباب باندې
خا
بیا دا غزه د هغه چې کومو د مشرانو په دوا سره د الله فضل او کرم سره هغه بیا مخې وار
خا ډیر خا شابه سي دا کله ته تلوي هینتا او چا بوتلې وي
دا چې زه د څه څه پرېس د هغه وخت کې فیسټیوال وو
خا دا
په سره هم په 2000 کې
خا خا دا خو غټ کار د کړي چې ته هند ته تلې سفر د کړي دي او بیا دې پکې انعامونه او جایزې هم ګټلې دي نو ستاد اواز دغه هنر ته برا شو ستایو سندره چې اوس په دې رستاو کې فکر کوم ته یو قوالی ویل دا یو شخصي ټي وی سره بیا ما په انټرنیټ پیدا کړ راغستې مې دا نو ستاد سندره به وورو او بیا په خبري هم وکړو
بازار د دې دنیا کې محبت نه پې جنما بازار د دې دنیا کې محبت نه پې جنما بغیر د یار د مخابل صحبت نه پې جنما بغیر د یار د مخابل صحبت نه پې جنم بازار د دې دنیا کې محبت نه پې جنما بازار د دې دنیا کې مین میں پوین کی ناری وہی بنا یما 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 او دا یما رسوا یمتو مت نہ پی جنما دا یما رسوا یمتو مت نہ پی جنما بغیر د یار د مخابل صحبت نہ پی جنما بغیر د یار د مخابل صحبت نہ پی جنما بازار د دې دنیا کې محبت نہ پی جنما
بازار د دې دنیا کې سلی کی نن پمینا میں خانہ کے لندے میں مسلی کی ننا پمینا میں خانہ کے لندے میں مسلی کی نن پمینا میں خانہ کے لندے میں مسلی کی ننا پمینا میں خانہ کے راک سا کی راکا ہو اللہ را کا سا کی را کا عبادت پہ جنما را کا سا کی را کا عبادت پہ جنما بغیر دیار دم خابل صحبت نبی جنما بغیر دیار دم خابل صحبت نبی جنما بازار دی دنیا کی محبت نبی جنما بازار دی دنیا کے
د ظفر فاروق په غږ مو دغه شعر واورېدو. ظفر جان، دا شعر د چا دی؟ کمپوز یې او ته چا جوړ کړی دی؟ او تا دا اوس نوې نوې دی ویلې، لکه دا د مخکې کمپوز جوړ کړی و، مخکې دې هم ویلې وه. احمد گل استاد رنگ پکې ډېر دغه دی لورایا معلومیږي.
جی جی بالکل، هغه انداز پکې شته.
استاد سړی دی
او کوشش وکړو چې بس الله
حافظ. دا احمد گل استاد او فاروق استاد هم زدا سی اور مچ ډیر نږدې سر دی، یو ځای پاتې شي ډیر وخت. نو دا فاروق استاد په اړه هم کله معلومات راکې چې دا د دې کم ځای دی؟ ما اوریدلې دی د ثوابای د تورډيري کلی دی، او نه پوهیږم په 400 کې لکه چې دا وخت جون کوي که چرته دی.
جی، او فاروق استاد ثوابای د تورډيري کلی دی.
ها،
400 کې به مخکې پاتې کېدو ډیر وخت تقریبا
شاگردان هنرمندان دا فاروق استاد سره شاگردی کوي، نو څومره خلک څومره ځوانان د روزلی دي موسیقي ورزده کړی ده؟
جی، د فاروق استاد شاجیان یو سنگر دی، ډیر ډیر ښه آواز لري. کمال عزیز بھی تھوڑی ریو سنگر دے، غلیر خواب دے، رے شاگر دے، راشد خان شاگر دے، بادر زیب شاگر دے، زیب شاگر دے، او فلک نیاز شاگر دے، دیر جی دیر کسان دی.
ظفر جان، تا خو پخپل هم ډیر عمر په دغه کې تیر کو هنر کې، او زده کړې هم ډیر وخت وکړي، نو که یو ځوان وغواړي چې رباب یا هارمونیم زده کړي، ستا له خولې دی واوري، څومره مهنت پکار دی، څومره خواري زاري غواړي، دغه ریاضت غنې څومره ګران کار دی، څومره وخت پته پکار دی؟
هغه دې له خبره مو کړه چې یو غتی غونډه خبره ده، ما استاد دې کوي چې موسیقي لپاره څومره ټایم پکار دی.
هه،
استاد ما ته ویل چې 1500 کال عمر پکار دی. نه ما ویل چې 1500 کال عمر نه کوم رنی شي، 50 کال یا 30 کال یا 100 کال دا نه کم تیر شي. نو ما ته ویل چې نه پچی دا نه تا پته یا چې نو ستان او ستا بچي یا چې غو بل استاد هم شکر او کینه بیا غو داغه نه داغه بچي یا چې غو بل استاد هم شکر او کینه بیا غو بل هغه خیر ته کوم علم راځي نه غو فلش ډیر خوشي لکه معمولی معمولی څه ده پوری او نارمل دی. اوس کوم دې در باپ سره یا د سنگینګ لپاره یا د هارمونیم لپاره چې کم از کم 8 غنټه ریاض دي. دا استاد فتی علی خان سے پرزنا سما، نو ما او ټولې مصادی ریاضت نو ما کې بچي زما بچي دی وي وی هغه سره زما د وخت نه شو چې زو سره خبرې نه کوم. زما او ته استاد دا وری تاسو خفای دي ما دې نه بچي زو ته چې 18 غنټه ریاض بچي او 100 غنټه کې خو دې 2 غنټه زما د وخت نه شو سره خبرې نه کوم.
او دی خو اسی خو استادان نه دي نو دومره خواره یې کړی دي. استاد یو بل نغمه ته په پرباب رازو چې تاسو را په هم په دغه شخصي ټي وي کې دغه غولې دا او فلوت یا شپېلې په کې سره شوکت دغه غولې دا دغه نغمه مې پیدا کړی دا لدی به هم خوند واخلو.
جی سر،
ظفر جان دا خو تاسو د ماډرن سازونو سره ډرمونو سره او دې سره د نغمې غولې دي، نو تا ته خپل هم داسې خوند درکوي یا فکر کوي چې پښتانه به دغه رباب او روایتي سازونه د ماډرن سازونو سره که یو ځای شي نو ورته به خوند ورکړي؟
کلچر گروپ جو کر دے رگمنا خپل صدا طبلا ڈولک اور ڈول چون کناری کا سیزن زمو خپل شاد دا چکم دی مانگی کمبل ہوں سر دا خپل یوز کو خو بس سو دا سیکوینس دورا او سیکوینس لگا دے او تا سر اوری لگا مخنے دو فلمی گانے چ اوری ری کیو دی موسیقی
نو دیکې تاسو په کوم بیا یو څه کسوروار یې تاسو خوندې موسیقارانو او کمپوزران چې دا سیزوانان به ولې تاسو سبتوي دغه نه سندرې چې نشي کولې خو بس وتوای چې تاسو اول زده کینو بیا بیا وکي کنه بیا سټوډیو ته راشي؟
جی سر زما یو ریکارډ هم دې دنیا کې لکه ټول الله پاک بندگان دي ټول الله پاک غړي خزا الله پاک ډیر مختلف پیدا کړي
اها
یو الحمدلله 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 د الله کرم مانا موت نکر راکی
خواه خواه شاید
بل سرز نشانه کن
خواه
بل زمانی پر دربانی سی خبری نو غد خلی تر آولم خواه سی خبری کن زخو سنگر تا تاریف تا تی خبری کن چیز خواه کی گما تا محنتو کا تزان تا استاز نیسا تزان تا گور سای کا تزان تا سور سای کا تا سوز راولا پاواز کی درد راولا دکانی نپارا ساتو دا گانا چی تی بخل کو بانی خدا گی نبی کی درد دے دی کی سوز دے دی کی ملوڈی دا خیال سے گانا چی بخل کو خنگی دا مندون تر کا چی گانا چی بخل کو خنگی نبادر زیب دا سی زمون گا نور رولی کی اپنا گانا دے گی یو رس گانا ووری یا یو کیس گانا ووری بس خط ساتو گانی سر او سا پوری چی زما یو خورایی دے سپین خانی نم دے و پتا سبان دے دیر زیاد مہین دے اگر بغیر تسلاسو دا گانی نا بیگا و سر دکا خیناسو ما تو اوچی یار دا آواز دو او سم آوازو نری اگم ما تا دا خبر کوئی داستا سو کار دے مائی بس سید زمون کار دے جتا بے نو دے پکی دا زمون مرگرشتا چی غیی دے تا ہیلپ کئی دا غور دور دے دانا وی چیر دا ساسو دا کمزوری دا غلطی دا الحمدللہ سر ما تی کل دا سا خبر را گلی ما ویلی
چی
رو رسا دا گر ٹکا تو سور ٹکا تا برا برشا سوز را ورا دا خو تی سلسلا ہوا حتمی نو بھانا نکی
صحیح ده. نو بیا نوی سندری پا تبا غالی چی پا راتلون کی که نوی سندری جوڑه که اخپره که کلب بی ما تا انترنت چی کتو استاد سندر لپاره نو یو مشکل سر مخو ما داسی سندری می مخت نراتلی که نا نو غالی بچی سندری جوڑه که اخپره که
یره جدا کوم یو اوس نو کوم دې زیات دې توجه شوې ده ما سر خپل ځان سره یو بد کړی دي ما خپل ځان وسو کړی دي او یو خو ذکر دې سره یو ورځ نه زم ما وانه چې نشته وانه نشته ضرور نشته زو اصل بول زم ما په فرما دي دا دون اٹینشن کې زه خپل کوشش کوم چې دا دې نه کوي مرکم نو اوس نه خپل کې دا یو غږ دې چې یره زو کوم یې شو کې یو آیټم کوم
صحیح شو. خوشاله اوسې ډېره مننه د خبرونې وخت را سره ډېر لږ پاتې شو. ظفر جان د خپل هنر د حاله دی خبر کړو، د ژوند د حاله دی خبر کړو. خوشاله اوسې، تاته خوشحالي او کامیابی غواړو.
امين. الله مو سره ستاسو کامیاب وکړي، الله دې زندگی خوشحالي سرځي تاسو درکې.
اوریدونکو د هارون بچا هنري ګړای خبرونې د پایپ د شیبو کې د ظفر فاروق په غږ د سندر ووري مونږ ته اجازه راکړي د خپل پمن
زدی سر پروا ساتم زدی سر